السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه تم وغنی ولیدل تا په پراک کې د سهار و بجې دی او د محل په پیښور کې د غرمې وړاندې لس او په کابل کې د سهار نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې یو ور بیا در تازه نجیب امیر او زما تخنیکی همکار علی محمود هرکلی وایو. په خبرونه کې راپورونه درته لرو او همدارنګه 19 پروګرام فام کوه هم اوریدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان د تورخم په پوله تیریدونکو کسانو ته د رهداري ځانګړي کارتونه ورکول پیل کړي. په کراچۍ کې پر جونګړو د ډبرو پریوتو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي او امریکا وایي د بیلاروس د صدارتي انتخاباتو پایلې ناهیلي کوونکې دي. اوس پوره خبرونه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو رهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال لډیو ته وویل دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجرت کارت نه لري.
یو مقصد خو لازمان د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک هم استعمالوي چې د هغه ډیټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د رهداري د ځانګړو کارتونو د پروسې د پیلولو په اړه تر دې دمه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی. خو یو شمېر افغانانو هیله ښکاره کړې چې دا کارتونه به دوی د پولیسو د خسدارو له ځورولو وساتي. نن سهار وختي د سند ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د خویدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 100 نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کیږي. د رینجر ځواکونه د خلکو د راوستلو په عملیاتو کې برخه اخلي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې دروي کندوز ته زیاته اندازه د واستول شوې او روغتیايي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون مشال لډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او کورنیو ان جی اوګانو مرستې چټکې شي. خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړي. تاسو له مشال لډیو خبر نه اورئ. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلې دوی ناهیلي کړي او د آزاد او شفافو انتخاباتو د کولو پاړوند د حکومت داوی ناسمې ثابتې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر وای نړیوالو سارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې سارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بیلاروس مهم مشر الکساندر لوکاشنکا د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ چوکۍ د 83% نه د زیاتو رایو په خپلولو سره وګټله. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر مهال د نړیوالو کورنیو مبصرینو نشتون او د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او آزادو کسانو په کار نه ګمارل شامل دي. یو شپېته کلن لوکاشن کا سره د اپوزیسون تاتیانا کورتکوویچ په مقابله کې ولاړه وه چې څه کم 5% رایې ترلاسه کړلې. د شام النصره فرنټ چې د القاعدې ډلې یوه څانګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بې درېغه وژنو غبرګون به وښایي. پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی د النصره فرنټ مشر ابو محمد الګولانی ویل د روسیې د مداخلې موخه د بشار الاسد د نظام ژغورل دي چې د ده په وینا دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي یاغیان به د دې په عکس العمل کې د اسد پر پلویانو بریدونه پیل کړي. په شام کې افراطی سنی ډله النصره د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیدونکو یو له ځواکمنو ډلو څخه ده. روسیه وایي د دوی بمباریو د النصره فرنټ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي، خو د النصره فرنټ مشر وایي د دوی ځوابي بریدونه به له روسیې نه هغه ویره هیره کړي چې دوی په وینا په افغانستان کې لیدلې ده. پرون د مالدوا په سر ښار کې سلګونو مظاهره کوونکو د ښار مهم عمومي سړک بند کړ او د حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور ورکوي چې مظاهره کوونکو د سر ښار کې شینو پر سټیفن دی ګریټ بولیوارډ سړک چې مظاهره کوونکو لسګونه گاډي پارک کړل، سناسه سلور سو مظاهره کوونکو تر دو ساعتونو پورې خپل مظاهره ته ادامه ورکړه. د مظاهره تابعیا مسکو په لور غون کړی و. په مالدو کې د روان کال د سپتمبر لشپږم نیټې رئیس مظاهره پیل شوې او مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د ملک له دریو بانکونو څخه د 1.5 بلیون ډالرو د ورکیتو تحقیقات وشي. مظاهره کوونکو په پیاده رو کې خیمې ودرولې او د ونې د پای مظاهره ترتیب کړې دي. بل پله حکومت ژمنه کړې ده چې تر تم شو پیسو تحقیقات وکړي. د قرقیزستان ولسمشر الماسبیک اوتمبایوف وروسته لاغې خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړ چې د هیواد د ملي امنیت ادارې او څارنوالو نوموړی د پیسو په غبن تورن کړ. د ولسمشر دفتر پرون وویل چې د دفاع وزارت یو مرستیال به په موقتي ډول د سرپرست دفاع وزارت سنبال کړي. د قرقیزستان د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوال تر دې وړاندې پرون ویلي وو چې ابیبیلا کودی بردیوف او دغه اکثر ملګري په دې تورن دي چې له خپلو دولتي چوکیو څخه یې ناسمه ګټه پورته کړې، تقلب او د پیسو غبنې کړې دي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش د دې خبرونې په وګدو کې بیلابیل راپورونه درته لرو. پاکستان په تورخم پوله تیرېدونکو مسافرو ته ځانګړي کارتونه ورکوي. خلک سوای
دغه کارت خو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نه کړي. همدغې دپاره موږ دا جوړو، همدې دپاره مقصد دپاره ولاړ یو دلته، او رش خو ډېر زیات دی، پکې ډېر زیات خلک راغلي دي.
هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ملایې ماته کړې، ولایت څه چې یوه پوسته هم نشي نیولی.
دو په ډېر غټ قوت سره راغلي وو. د جلال آباد ښار د دو په نظر کې دا قوت دو نشي لرلی. د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالي ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر چوکۍ تر اوسه ولې خالي ده؟ په دې موضوع هم درته راپور لرو. یو شمېر نور راپورونه هم لرو او اونیس پروګرام پام کوه کې اورئ چې توتکۍ چکربازه له یو افسانه نگار سره مرکه کوي.
اخه غرابي صاحب، ما اورېدلې دي چې د افسانو نوې کتاب دی راغلې د مارکیټ ته. څنګه شو؟
بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نومې د خلکو ډېر خوښ.
څه نوم یې؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق.
د دې عاشق خبرې به هم اورئ. را سره اوسئ تر پایه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او نادرا په تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د رهداري کارتونه ورکول پیل کړي دي. د نادرا چارواکي وایي چې دغه کارتونه به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پاسپورت او مهاجر کارت نه لري او په دې لاره تګ راتګ کوي. د رهداري د دغو کارتونو د جوړولو لپاره په تورخم پوله کې نادرا خپل یو مرکز پرانیستی او د نورو مرکزونو د پرانیستلو هوډم ښکاره کوي. زموږ خبریال فرهاد شینوار هغلته ورغلی و او دا راپور رسولی.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د نادرا په مرسته په تورخم پوله رهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره رهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا رهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشه 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجستریشن به روان وي. د رهداري دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل.
یو مقصد خو لازمن د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایان جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک استعمالوي چې د هغه ډاټا د حکومت سره موجود وي چې څوک راغل څوک لاړل چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصد پر استعمالوي چې هغه په هغه بارډر باندې مخنیوي کې دی شي. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سہولت ورکول دي. هغه دلته راشي هغه سره به کارډ وي خپل نو په لاره به هیڅوک تنګولې نشي، نه خاصدار نه لیوي نه بل اداره چې هغه تر و کارډ یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي څه مقصد ته راغلي دي. نو یو به هغه په عزت طریقې سره په دې لاره استعمالول شي.
په تورخم کې د نادره دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمري د خپل راهداري کارډ جوړولو په وخت وویل
کارڈ بس دگا مشکلات لگا آسان کی گی پہ کنا لگا یو راداری جوڑو یو تک را تک بس دگا بیماران لرو بس زورا زو بس دگا تجارت کو یو شین بس کنا دگا رش ڈیر دے کنا لگا دا کسان زیاد چی خدے وڑ ادا چی بس کنا لگا کسان زیاد چی چی زر زر کسانو کارو جی اواری او سڑے بس پلا گا کار برابر کی
او دغه راهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل
دغه کارت هوچ منګه جوړ کړو باید منګه خاصدار پولیس په خبر کې دلته څوک تنگ نکړي هم دغه لپاره منګه دا جوړو هم دغه لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته او رش خډیر زیات ته بغډیر زیات خلک راغلی دي تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما او تر اوسه پورې زمونږ چې کوم دی نیمه یې خلک هم نه دي شوي او کار ډیر په سستۍ سره روان دی. غواړو هم دغه غواړو ګوره کونټری چې کوم دی تقریبا شل کونټرې جوړې کړي دي او صرف یو کونټر له کسان ناس یو کونټر کې کار کوي. غواړو کنه چې زیات شي د خلکو ته سهولت پیدا شي خلکو ټایم ضایع نه شي.
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډیر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د راهدارۍ کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه حال اخلو چې په کراچۍ کې په ګلستان جوهر سیمه کې په کورونو باندې په جونګړو باندې د غره د ډبرې د خویدو په پیښه کې څومره مرګ ژوبله رامنځته شوه.
دا د کراچۍ ګلستان جوهر بلاک ون سیمه ده چې هغلته نن سهار وختي کم الته چې چوپړې وي په هغې باندې د خاورو کم کمر چې هغه راغورځېدلې ده چې له وجې اووه ماشومانو او زنانو په شمول دیارلس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دغه شان د لسو زیات کسان په دې کې جوبل شوي دي او دا مهال هم امدادي کاروایانې چې دي په سیمه کې روانې دي او ځکه چې دا ویل کېږي چې ځینې کسان په دغه چوپړو کې اوس هم موجود دي او هغې د راویستو لپاره کوششونه روان دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی د هغې د وینا تر مخه چې دغه پیښې فوراً وروستو د ریسکیو اهلکارو نه علاوه پولیس او رینجرز نفری چې کوم هغه هم د پیښې ځای ته رسېدلې ده او امدادي کاروایانې چې د هغې لخوا روانې دي. د ریسکیو مطابق په دې چوپړو کې وو ماشومانو او زنانو په شمول د دیارلس کسانو مړي چې دي هغه راویستلی شوي دي او د نورو کسانو چې کوم دي چې کوم د ملبې لاندې د هغې دپاره راویستو دپاره کار روان دی.
سو زمونږ د همکار احمد الله په ریپورت کې واوریدل چې په کراچۍ کې په ګلستان جوهر سیمه کې په یوه پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. اوس هم یو بل راپور دا مهال د افغانستان کندوز ولایت د حکومت په واک کې دی خو څه مهال مخکې چې وسلوالو طالبانو نوموړی ولایت ونیو نو د ننګرهار ولایت د سقوط په اړه هم خلکو ته اندېښنې پیدا شوې ځکه چې دغلته هم وسلوالي ډلې په ځینو ولسوالیو کې فعالې وې. خو د ننګرهار ولسونو دیني عالمانو او د ولسي جرګې استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د امنیت ساتلو په خاطر له خپلو امنیتي ځواکونو څخه هم ملاتړ اعلان کړ. باز محمد عابد او په دې اړه نور تفصیل.
دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو د ولایتي شورا غړو دینی عالمانو او د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند په خپلو خبرو کې وویل که د ننګرهار ولسونه د پردیو د یرغل په وړاندې متفق نشي نو زموږ د ټولو وجود به له منځه ولاړ شي.
منګه د خپل وطن د خپل حکومت او د خپل خلکو د دفاع لپاره باید سره لاسونه ورکو او ټول سره په یو आवाज او په یو اتفاق باندې د خپل وطن ساتنه وکړو ځکه که دغه وطن موږ ونه ساتو نو من ټول د منځه ځو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل هغه څوک چې د افغانستان ملي اردو او پولیس وژني د هغوی مرګ روا دی.
د داسې خلکو چې هغه تا وژني کاغه د عالم په جامه کې، کاغه د عرب په جامه کې، کاغه د چشنی او د ازبک په جامه کې، او کاغه د ستا د خورې پښتون نیوي، ستا مسلمان اردو او پولیس وژني چې ستا د خورې عبادت کوي، دا هغه مسلمان اردو وژنه دا ځان ته جهاد ګڼي. د داسې خلکو وژنو ته پکلکه ودرېږي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملک سیدکیم په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې له شنوارو سره په دې لوی غم کې ځان شریک بولي دوی تر شا ولاړ دي.
هر هغه څوک چې په هر جامه کې او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکږي موږ هغه تر شا یو. هغه که د پارلمان وکیل وي، هغه که د ولایتي شورا وکیل وي، هغه که د ننګرهار ملي پولیس وي، هغه که د ننګرهار والي او هغه که د ننګرهار یو غریب وګړی یو په دې غم کې موږ سره شریکي موږ هغه تر شا ولاړ.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په ولسونو غږ وکړ افغان ملي ځواکونه به خپلې سینې د دښمن ګولیو ته سپر کوي او ولسته به یو فرامن چاپریال رامنځته کوي.
اوله مرمۍ اول گزار به همدا نظامیان همدا سربازان چې د دیو شعار د دیو هدف د خپل ولس دفاع ده. اول به دیو مخکې چې کله موږ ساحه تصفیه کړه بیا به لکه څنګه چې په کوټ کې ولسونه خپل امنیت نیسي بیا به وروسته ولس هغه به موږ ټول وروسته هغه امکانات چې دي هغه برابره به تر څو د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د یادولو ده چې د کندوز ولایت له ناورین نه وروسته په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې ګوندې دغه ولایت به هم سقوط وکړي او د دولت د مخالفینو لاسونو ته به ولویږي. خو د ننګرهار چارواکو دغه اوازې بې بنسټه وبللې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي ځواکونه به د ننګرهار او ټول افغانستان ساتنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په شینوارو ولسوالۍ کې وسلوال داسې بد ځپلي چې نور د لوی امنیت ګواښ پېښولو توان نه لري. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د چین او ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي. بشیر ګواښ په دې موضوع راپور جوړ کړ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلي دي. د نوموړې په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پېښ کړی و اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
په دې معنی خودی دا چا غوږونه خلاص شوي چې موږ ډېره فعاله اردو لرو. دا هغه وخت نه دی چې اردو زموږ نشته دی یا زموږ پولیس نشته دی. دو په ډېر غټ قوت سره راغلي و. دو داسې ویل چې موږ به د ځان ته دا چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دو په نظر کې 325 کسان مړه شو او 235 کسان د دو زخمیان. نو دو دومره غټ طلب ولیده، د هغې زور نه وغورځېده، د هغې قوت نه وغورځېده. دا قوت دو نشي لرلی د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي؟ حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیون کې وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورګزی ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانه وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي خو خطر یې ډیر نه دی.
د عمومي وضعیت په اړه خو اندېښنې شته دی، ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه و. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال رډیو ته ویلي وو
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغم کړ، په هیڅ شي کې موږ ته نه والیده شه. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټام را نه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک را نه پاتې کړه.
یاد دیوی چې د روسو کې په پارلمان کې د ننګرهار استازو او پخوانی جهادي قومندانان وویل چې که مرکزی حکومت یا د ولایت ته پام نه کوي نو دوی به خپلو کسانو ته وسلې برابرې کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړی آرین یون وایي داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټوي او ځانونه قوي کوي.
دی باندې ډاریږو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یا د دې په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک سلا ته لاس پیدا نه کړي او خپل په سر خل مسله نه کړي او ملیشي جوړې نه کړي چې بیا به د دې کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمې پاکې شي او هلته امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتي دي هغوی بېرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیچ چا ته د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
له ننګرهار کندوز ته زورا پورونه وای د حکومتي واکمنۍ له ټینګېدو وروسته په کندوز به کور شوي خلک یو وار بیا دغه ولایت ته روان دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وای له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کافای
کی بهجا شون و با ولایت همجوار و سایر ولایات نو جواب جا شون. دوی هغو کورنۍ ته چې په نور ولایتونو کې ځپړتای شوی د پخو خوراکي مواد مرستې شوې دي. هغو کورنۍ ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللی چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. شغلی سیاست زیات کړ چې د افغانستان حکومت کورنۍ او انجوګانو نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز شار لمونو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استاذې فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبی ډول د امنیت لښ کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوز به ځای شوی کورنیو ته بیړنۍ مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاو چې له هغو کورنیو سره چې له کندوز نور ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړ چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلې دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کوم مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلې دي. په ولسی جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا سنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لښته لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
فرشتہ جلال زیواد خیبر پختونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له تیر یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیسیون مشرانو وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلی په روانه غونډه کې له سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د نوي مرستیال سپیکر چوکۍ دې زر تر زره ډکه کړه شي. خو دا چې په دې لاره کې څه خنډونه دي دا به د خالد خان په راپور کې اورو.
نن نخوښه یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده. او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی بلکې دا اسمبلی دا رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یو لس میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس چ روان دی. دا زما یقین دار د صوبې په پارلیماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چته نه چلیدلی. دا دوره غیر ذمہ داره غیر سنجیده حکومت ته چې دې فیصله ونه کړی شو چې ډیپټی سپیکر به د دې اسمبلی څوکي. د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده، ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر عہده خالی شي د اجلاس دوران کې، نو د اجلاس دوران کې به دغه عہده چې دا به ډکېږي.
دا صوبایي اسمبلی روانه غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټي سپیکر چوکۍ لپاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي. دا کوم ځواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی و چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي، خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري. د قومي وطن پارټۍ خزینه غړی انیس عزیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وایي پکار ده چې دغه د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه شي، ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري.
دا ډېر انتهایی اهم پوسټ دی، د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی، خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفي پرېوځي ډیموکراتیک پروسس کې. ډیپټی سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی، هغه خپل یو ډیوټیز ده، هغه په وجه ډېر زیات کمیټیز چې دي هغه هم سه اډهاک باندې چلیږي، او پکار دی چې دا شی اوسی دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی او کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي.
صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر لپاره د پټ رای اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي، نو ځکه د صوبایي اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورونه ردوي او
تاسو زمونږ د همکار خالد خان راپور اوریده. پرون په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. په دې اړوند په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو تر څنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یو لویه ستونزه ده. نورو ویناوالو سو ویل دا به د شبیر جان په دې راپور کې وو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ په موقع پیښور کې یو غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر، د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې، د بشري حقوقو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهر کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په خپل ویل
په پوره پاکستان کې چې موږ وګورو د یونیسف یو رپورت ته غوي چې د کم ودونه کېږي کې 21% د ماشومانو د کم عمرې ودونه دي. بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان کم رپورت دی هغه دوايي چې کې پی کې پس ډیرو اضلاع کې چې 74% ماشومانو ودونه کیږي یا د کم عمرې ودونه کیږي، او دا اضلاع چې دی نو دا زمونږ ډیر خخ مونږ چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چې دی دوايي.
بل خو د غونډه کې برخه اخیستونکو یو قبایلی مشر انجینیر تورګول ویل چې په قبایلو کې د کم عمرې ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي، نه د وادنه وړاندې او نه د وادنه پس.
سو تپاتا د چپکبایلی علاقو کې وو سپوري هم د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډیره تیز ده چې ډیر مشمون پکې ور کوي چې روغه جوړه کیږي، او د ودونه خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانو په پیسو باندې ور کوي. ټول د دنیا د بنیادی حقوقو خبري کوي کنه، خو په کبایلو کې د دې شی تصور هم نشته، او بیا څه کله دغه وادشي بل چاته لړ شیم نه غوي، بیا انساني سلوک بالکل ور سره نه کوي.
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو ناوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی، ولی پښتونخوا کې چې خلک زه د مذهب ډیر کلک منونکي بلي خو ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي.
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی، نو زمونږ مسلمانۍ فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه چې، نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ. ولی سعودي عربیه ته چې مونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو، زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنت دا اسلامیک کانسپټس مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی. مونږ اسلام توبه خدای توبه صفه شاپینګ کوو اسلامنا چې کوم شی مونږ ته سوټ کوي هغه مونږ اخلو، چې کوم مونږ ته نه سوټ کوي هغه مونږ دا خو زیاتې دي.
د نړۍ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر مل مهم او پختل چې ولې د قانون لا تر دې دمه د صوبایي سمنه نه دی پاس شوی، نه دی مشال لیډو ته ویل
کوم عمره مری چې کوم دا زمو په معاشره کې انفورچونټي دا ډیر زیات دې طرف ته رجحان دی. ما چې سو پر چارج خاص زه اوس راغلم، نو هغه کې ما سوشل ویلفیر ډپارټمنټ زمو ته چې کوم دا بل راوستول هغه کې ویټینګ پرپز دې پر هغه دمو واپس کړه دا ان شاء الله کوشش دا چې زړه زړه هغه هغه چینجز راشي هغه وی دی ډایریکشن هغه مو دوباره بیا چې کوم بیان سره سمبې ته پاس
د پامل دا چې رقمونه ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقاله راسي د خیبر پښتونخوا صوبای سملې کې وړاندې کړل شوی دی ولې تر دې دمه په قانون سازي نه ده شوی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو لسنی میں بجی دی دا خبر نو لنڈیس تا پامو کئے دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ وائی دا افغانستان او پاکستان ترمنز پا تورخم پولا دا تک را تک کون کو دا سانے لپارا دا زانگڑو راہ دارے کارتونو دا ورکولو پروسا پیل کردی دا کارتونو دا دوالو خواو آغا مساپرو تا ورکول کی گی چھے قانونی اسناد نلاری نن سار وقتی دا سن ایالات دا کراچی خار پا گلستان جوہر سی مکی دا زائی و سیدون کو پا جنگڑو دا غر دا ڈباری دا فائدو پتیخا کی دیار لس کسان مرو شویدی دا پاکستان سرکار رسنے دا لس و نور و تنانو دا جوبلی دو خبر ہم ورکوی دا ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ کوي چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې په ملي اردو او پولیسو حملې کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې ماموره وه او بل خبردار چې په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیوني شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړې افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومته غوښتنه کوي چې د خبریالانو ژوندې خوندي کړي امریکا وایي په بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلې دوی ناهیلې کړې دي او د آزاد او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومتي دعوې ناسمې ثابتې شوې د شام د النصره فرنټ چې د القاعدې ډلې یوه څانګه ده په دې خبره ټینګار کوي چې د روسیې لخوا په شام کې دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بېدرېغه وژنو غبرګون به وښایي خبرونو لنډیز مو واورید اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې پام کاونیس پروګرام اوریدل شي خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او د محل مطبوعاتو ته کتنه کوو ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه اورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امن او امان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي ورځپاڼه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدوده کړې شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقلو حرکت نظر ساتلې دي ورځپاڼې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډې په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او دا شان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ دیس لګول شوی دی ورځپاڼې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروری ده چې امن امان په ځای وساتل شي ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډې ډیویژن په خاص توګه حساس دی کال 2013 کې د عاشوري په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خوروونکو خلاف کاروایي وکړي او دا شنده کاروایي د کال 315 ورځې وکړي شي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ حلقه ان 122 کې ترسره شوې زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایا صادق کامیاب شوی دی ورځپاڼه وایي چې سردار ایا صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغې حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلۍ ته رسیدلی و او بیا دغه چوکۍ د درغړې تورونو وروسته د سردار ایا صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالی شوې وه ورځپاڼه زیاتوي چې د سیاسي شران لوري په یو بل د درغلې تورونو لګول سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسی پیدا کیږي کچري سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي نو ورته په یو بل د تورونو لګول د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقی لپاره به ګامونه اخیستل وي د ورځپاڼې په وینا چې ګټه او شکست د انتخابي عملی برخه وي نو څنګه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او قوم د خیر ښېګړې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګول سره سیاسي ماحول کې بے قرارے پیدا کول سخه ډډه کول پکار ده
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
او سم نړیوال رسنه د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملال یوسف زی پر ژوند او کار د جوړ شوی فلم د پیغام او د اکونومیست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او پړای د امریکای حکومت د تګلارې په موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. هارون باچانه به د دواړو مقالو مهمه برخې وورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالی یوسفزای پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزی نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډېر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسمانی معذوریو پر اساس توپیری چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بیلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جنۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې هغوی سکول تلو ته زړه نه ښه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالې د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی دغه حق ورکولو لپاره باید عملی کار وشي. بلخوا د اکونومیست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغسل شوې. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9,300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د روانې میاشت پر 6 د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي دغه حمله د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونه دی چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دي د جنیوا کنونشن لخوا ګمارل شوې یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنونشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5,000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 3:30 بجو
سروي،
په 4:30 بجو.
د جنوبی وزیرستان خلک د فټا سیکرټریټ هغې پریکړې اندېښمن کړې دي چې وایي په کلیو بانډو کې یو شمېر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. قبایلیان وایي دا پریکړه ناسمه ده، د سکولونو د کمولو نه د زیاتولو اړتیا ده. نور تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې.
د سولی وزیرستان کا بایلون ویای چې د فاټا سیکرټریټ چارواکو په قبایلی سیمه کې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاری وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسبه نوی ببرک شمن خیل پا داغا با رکش پا دا رنگ جاگه جی
حکوماتی و پیسلا کردی دو چه سکولی نبند کوی و یو طرف تا خومی را چکیم دای کنا ده مخش ده دشتگرده ده واجه متاثر شوی بل طرف تا چکیم دای کنا میرا چویس داغا سکولی نا کنسل کن نو میرا ده تعلیم نا محروم کو
ده باروان دو سه دون که ملک آیاز ویایی
میز وزیرستان تا چطللی پا وزیرستان چه میز ده خپل گورنمنت ده آرمینا دا توقعات لارل چه دوی میز تا سکولی نا کالیجی نا ده میز ترکیات اسکیمی نا داشینو دیر زیود کو یقه برعکس دا شایر وو چه میش کیم تا مخشینی سکولی نا جل شوی دی گورنمنت دا یای چه داغ زکا ماول غور دا میش چه دغی حال تا روغ لی دا سه دشتگرده دا سه مصیبتی نا جل شوال داغ واجه داوا چه پا میش تعلیم نستا گورنمنت دا داغ سوچ بجای چه میش تا تعلیم زیود کو دا پا کاماول لگیا دای یه میش دا اوکام تا دا اپیل دای سکولی نا میش دا یای چه اتیر چه دی آخو دی دای دا نور دیر سکولی نا جل کو دا کبایل تیکاول تروڑا ندو تانبین ندای تعلیمی اداره دا فحال کو بحال دائی کو زیوت دائی کو چه ده وزیستان یو بچای به تعلیم اپوته نشی امن ارتلای او ریشی چه کلا خال تعلیم افتا چی
ده کبالیانو دا خبره می چه ده سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توران ده کڑی آغوی واویل
ده وی چه پا 3 کلومیتر سه چه کم سکول وی کانا دا ده سو خراتریا نوی وی جوڑا وی آزوڑا سکولی ندا نوی پرا که ده 3 کلومیتر کوک ٹھیک تا خدا گاڑی پرا کوک پلا یو کراتریا و آج پا جوڑ شوی دی 1 کلومیتر ده گرد سکول پرادو یو نیم ده بوای ده پرادو آثار یه دادا چی تیچر و سرپلس چی ویره چی میسر داس خون نستا چی دا تیچر پا بل شیر جش کی طول یو رنگی دی کنا و بلو کلاس خور سرپلس کی و سکولی رو دیلیت شو آغا سکولی ضرورت پا علاقه شی و آغا علاقه چی خلوص دی کنا کداس سکول وی شا خلوص وی نا چاری دی گو سکول می نفیور کئی
پا داغا با رکش کبالیانو نن ده دیر اسمیل خان پا اکنواز پارک شی پیوا غنڈک شیخ پلا هن دا پریکڑا وکڑا چه دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑ مکمل حمایت و املا تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے دے قلم پیوا کر شا بیخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحا امیرزاده سره
په کوزه مومن ایجنسی کې کاروانګر وایي حکومت د ماربلو خارګوټي ته د سړک د جوړولو لپاره د دوی ځمکه خرابه کړه د دوی کورونه خراب کړل خو د دې ځمکې په بدل کې ورته حکومت هیڅ ډول معاوضه نه ده ورکړې دغه خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې د چا ځمکه چې د سړک جوړونې په پروژه کې له منځه تللې معاوضه دې ورته ورکړل شي نور تفصیل د شاهنواز ترکزي په راپور کې
د کوزه مومند ایجنسی ماربل سیټی ته د یک غونډه تیر شوی 44 کیلومتره د نوی سړک له وجه متاثره شوی کروندګر وای چې حکومت د هغوی لږو زیات اصل کنه لازمه که د سړک له وجه خرابه کړي خو حکومت هغوی ته دغه خرابې کوم تاوان نه دی ورکړي د کوزه مومند ایجنسی د بنگلو کولی اوسیدونکو لطیف خان مشال رډیو ته وای
هغه ټول نه زیات زمکه زمنګ راغلی 1500 فوټ پوری لمبي او د سې چوڑای باندې 25 فوټ نور 30 فوټ پوری چوڑای خو د زمکی مطلب دا رئیس موږ ته اوس پوری پیسې نه دی ملاو حکومت وې دا سرکاري د مثال او د موږ اغیستی دا نو موږ دغه د مشرانو ریکارډ دی خو موږ تری سوخي چې سلیکل دی رته وې زمکه د چا نه اغیستی دا چا ور کړی دا څنګه د ستونه شوې دي
دغه ولسم په دې زمکو کوم کوم رقم فصلونه کړل د دادوخلو د اوسیدونکو کې قسم خان نه دغه پښتنه وکړه
جوار به کې کېدل بینډای به کې کړلې غنم به کې کېدل نو هغه د شاوتلو چې کوم د چا لګ لګ زینو چې کوم د نیار سره د چا ځمکې راغلي دي د چا نیم جریب د چا کانال ده نو هغه پیسې نه دي ملاوي شوي په هغې پسې لکه مشران شروع دي تاریخونه هم کوي
او د راول کورونو سپینګرې سید محمد وایي چې د هغوی اولس ډېر غریب دی نو حکومت ته د سړک متاثرینو ته تاوانونه ورکړي
چې څنګه دا د کورونو پیسې ورکړي که نه نو د چې د ځمکو پیسې هم دا د چا ځمکې دي دا ډېر غریبانان دي د چا نیم جریب ده د چا جریب ده په هغې کې سړک راغلي پیسې ته لا نه دي ملاوي
بیا مې د اکبر خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغه پخپله د نورو کروندګرو په مرسته په پیښور های کورټ کې د ځمکو د تاوان لپاره مقدمه هم اچولې ده.
چې چا په مینې کړې وې په هغه کم ضیا باندې، نو موږ پیسې راټو کړو او های کورټ ته لاړو، نو هغوی د چا ته 10 لکه، چا ته 15 لکه، چا ته 2 لکه پورې روپۍ میلاو دي. لیکن دا ټولې خو مینې نه دی، که دا 14 میله سړک شي کم دی، نو دې کې خو ځمکې هم ډېرې زیاتې دي، نو په هغې باندې چې ځمکو والا ته میلاو نه شي، نو موږ معافي بیا کیس داخل ته وکیل هم نیولی دی.
د محمود ایجنسۍ د اسسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان په وینا چې حکومت د دغه سړک متاثرینو ته ټول تاوانونه ورکړي دي، هغه که د ځمکو دي او یا بیا که د کورونو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس پام کا پروگرام چې امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشانو سرگردانو اوریدونکو، دا یو بل سرگردانی یعنی ګورګین مرچکی هم د نورو پریشانیانو سره راو رسیدو، خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز به ځغلولی نه یاست، پولیسو به ډبولی نه یاست، نیب به راځوړند کړي نه یاست، ډاکټرانو به سپخولی نه یاست، قصابانو به حلال کړي نه یاست، د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست، دوه نمبر حاکمانو به ولی نه یاست، دوه نمبر وکیلانو به تیرستلی نه یاست، پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست، نرسیانو یعنی هجرګانو به په یو کونج کې راګیر کړي نه یاست، بې سوره او بېلې سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست، او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي. نوګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو، لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي، دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته. یو نمبر هغه شاعران وي چې د قام سترګې وي د قومونه له خوبه را بیداره کوي، ضمیرونه را ویښوي، قومونو ته لار ورښیي، او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نور وخت هم ورخرابوي او دماغ هم. دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې تشریف لري، د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی، ورشي نیخ پنیغه.
ملګرو زما خوش قسمتی ده چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزلی لیکلی دي، 2 لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دي. خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله. 3.5 لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دي. وادي سړی بیل ادب بل کار کړی نه دی، کوي دو کویخ کپرکشه کې وو او کپ بس کې، کپ سایکل او کپ پخو، کپ دسترخوان او کپ دسترخانه، کپ باتروم کې او کپ واشروم کې، قلم پلاس کې د ادب خانه یې ور خرابوله. د دوی نوم دی خاغلی تیسمار خان غرابی صاحب. سر مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
ازه تا خراغلی راته ویلې، زه به یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمدو شو هغه به درته واورم.
نه نه سر، ته لږ صبر وکړه، لږ ودرېږه کنه.
خدا دې ولاړیم کنا، بلکې مونږ خوچ ولاړی.
زما مطلب دی یواری به مرکه وکړو، بیا به غزل راته واوروي.
یاره بیخي سخته غزل راغلی وه، او ته خبره ما ته چې غزل راشي سچویشن می خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي.
اخه غرابی صاحب، ما اوریدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دې راغلی دی مارکیټ ته، څنګه شو؟
یاره داسې حال دی باندې چې په پلیک کې خرڅېږي، چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ.
څه نوم یې؟ او
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق. واه، سار یو فلم والا رابطه را سره کړې ده، وایي دا ستا یو کتاب چې بل چا ته ورنه کړي ټول به په مونږ خرڅوي.
کمال دی، په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وای.
نه نه د ویلو د پاره نه غواړي.
نو بیا څه پکوي؟
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی. انجلۍ بې وفایي ورسره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي. اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي بیا لږ نور لیونی شي بیا نو ته خبره شي دی څه وکړي.
فضل څه وکړي؟
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچي. هغه د لایبرری د سوځلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست.
او لیونیا کتابونه دې ټوله وسیزل او ته خوشحاله یې؟
وام خشو چې وسوځېده. پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي. رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته ټوله خرڅ شو. بده خو به هغه وخت وایي چې پکوړې پکې خرڅېدی. تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبې خرڅ.
نه نو جلیبې خو بیا هم در پکوړو ښې وي که نه؟
ویل یې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي. بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټه.
اخه تاسو لطفاً دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه؟
تپوس مه کوه. دا یو ډېر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان مې و، روپۍ به مې ګټلې، په کور کې به مې عزت و، د باندې به مې خدمت و. بس بیا زلزله راغله او د هغې نه وروسته ما شاعري شروع کړه.
د زلزلې او د شاعري بیا څه تعلق دی؟
بس چې زلزله راغله یوه خخته له چته را ایله شوه او عین مې پر دا ټیک ماباد ولګېده. زاله ته پوه شوم چې هلکه دماغ ترې بنده و. بیا بې هوښه شوم چې سترګې مې را خلاصې کړې. تکه توره پریسه خیرنه نرس راته ولاړه وه. د ټوخي شربت یې په لاس کې و. ما چې ولیده ما چې ول جام او ساغر یې په لاس کې دی. بس غزل مې ولیکل.
نه نو تا په هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال مې شاعرانه و، خاص داسې ښکاره کېده لکه شاپیرې. که ستاسو اجازه وي نو درته وړاندې به کمه.
راضي دی، خدای راوستې ده. نه
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دي، یاره کباب هم بې حساب پراته دي. ځکه خو لاره رانه ورکه ورونو، ګړزونه لوړ نن پر کتاب پراته دي. بس د هلته یو بوټ رالی توتکو او خاص مې پر دې تندي ولګې.
بوټ؟ دا بوټ مې د چا و؟
د هغې نر چې د سړي و که نه.
نو ته خو هم نه ځای ګورې نه سړی ګورې، بس شاعري د شروع یې کې.
نه نه په دې نه یې مشتلی چې ما شعر جوړ کړی و. خوا یې په دې به دوله وایي دا ښځه د کاره را باسي په سر یې را خېجوې. وایي ستا چې دې خانه خراب مخامخ له چنګوښې نه شاپېری جوړ کړي. وایي ظالمانو خېش لومبې مو لیدلې نه وي، شاعري په شرابو لیکي. هلو ها کوم ځای سوټ رکان دي څه ریکشې مشتې ادرلم درلم
چرته روان شوې؟
یار یو سوټ رکان راغلي دي سو ریکشې دي زم چې دیاړي ولګو.
د چې شي دیاړي؟
د ټرکانو ریکشو شاته تا شعرونه نه دي ویلي. های های وای د دې ډرایور مې واجب زندگی ده، یا یخونه دي او یا بیا ګرمي ده. او بیا ما یو ځای فرمایلی دي چې غریبی د گزاره کوه، پیسې خو نشته، جټکی کدی په کار دی اشاره کوه. او بیا یو بل ځای مې هم فرمایلی دي د بې وفا یاري د مزدا سوال.
اوهو دا او شاعری دا لک شرم وکړه لګایا وکا.
ای زمالالی ای زمالالی وای شرم کوت بیخی خود. دا نس کافر روټې غواړي، روټې بیا ډېرې پیسې غواړي، او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم. کنی ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړ وي، د دې به چپله کوي او زما به سټه کوي. لاړم د خدای په امان.
نوکرانو او دوه نمبر شیرزده اوریدونکو، اوس سیده زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته، چېرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمونږ د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناست دی او ستاسو د ستونزو حل درخوي. تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم، حکیم بخمل.
Thank you. حکیم صاحب سړی مې ډېر کنجوسه دی، خوامنه مې بازار ته بیایي، نه چکرا کوي او نه شاپینګ.
هغه موسوس راغلی و، دغه شکایت یې کاوه. وای زه جمعدار یم، ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي، ناسته په کواټر کې ده، چمونه د هیډکواټر کوي، پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي. اونه تو سي تس مې جامع ته کتې جامع.
حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن کپانو جیب راڅه یوړي، یو لک روپۍ راڅه یوړي.
دروغ مه وایه دروغ جنه، هغه ګنټکه په موس اوس راغلی و، دغه شکایت یې کولو. وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خوږ دي. دروغجنه، له جیبه دې د درو سیډي فلمانو د ایرونو فوټوګان د نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده، او ته وایې چې
یاره دا خو په ټوله حال خبر نیوله.
بچی زما نوم حکیم بخمل دی، تندي ته ګورم د جیب حال وایم، او ستا رنګ د لکپتي نه دی، دال خوره چته پرده.
حکیم صاحب وم د سړی مې اول چونی وې، ما به ګر سره بدلې پر جوړولې. راواړوه چونی راوړې مې دي دندې اوس که کرې سپېرا سوه، یو رشته هم نسته باندې.
ستا فضل خرچانو، ستا فرمایشونو، ستا جنګونو او غیبتونو ګنجی ترې نه جوړ کړو. چې ښځې جنګېروي، سړی به یې ګنجوي، روان به پر تړوي، په سټ کې به بستروي، د سپلو یو پاډه به تړلې، بله به لوي، په سوچونو کې به روان ډله ډلوي. او پام کوه چې ښځه به چتي وه او عقلمنده وي، نو خاوند به ولې ګنجوي. او پام کوه او د ګنجه ښځې پام کوه.
دا مشال ریډیو ده.
دل دردا ټپی وایم، خلک دا موایې چې زه خوشاله یم. د زړه په سر مې نوېشته یې، د سر په سترګو باندې قلم وینم. د دروار له سمېش په کې راشوا، عزت هم یو دل سم وګورم. د یار دې دنا لوی اختر، د دې راتلو ته انتظار کوم. یا نا د کڼ مار د سر خامار وا، چې دې خوړم نو خبر کړي و دې غم. دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار دیارا شمیانا. دبا دیار گلی تا زموائی، دخوشا لین خوب لی موتن را دینا. دبا کابل تا روانی گم، تینا زار شم بیا بوکو تیدنو. بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا، بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا. زما جانان زما کی وای، جد قدم خاوری رانج دستر گوکڑما. خدای دی زما کا غندی مندی، او پسر بغندی چلو کوم تا بساتم خلک په وی خجانان ګوري وای زبد نصیبا او یار په خوب کې نوینم خلک اختر تا خوشالي مسافر لا غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار جون دن گران دے وا چشنا نوی وطن سبے وطن خلق دیار لغما پایم اور لکچی بوٹے پو بولو شوے نینا یپ دیلو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جون یواز دے رب ما دایا زما آواز تورائی کے او چت پلانے پر